سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريد سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت موینې دا کوي چې په تیر دو کلونو کې 25 سنې او ته د فعالیت جوازونه ورکړل دي بختر اشوانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن سهار د مهاجر فرحي ترګندونی خبري کړې دي چې ویلې دي اوس مهال په هیواد کې 304 شپېته صوتي او انزوري رسنې فعالیت لري تر دې مخکې د رسنې و ملاتړ بنسټونه ویلي وو چې د طالبانو له واکمنې وروسته شاوخوا 50 سلنه رسنۍ تړل شوې او تر شپېته سلنه ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې دوی اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبانو د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 4 شپېته خبریالان د دوی د دندې له امله نیولې دي بل خوا د بېپلو خبریالانو سازمان هم تېره میاشت په خپل راپور کې ویلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې څه باندې 2000 خبریالانو له دې ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو تل شوې ده چې په سلو کې 80% ښځینې خبریالانې دي د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچاوي یوازې په درنه ښار کې د مړو شوو شمېر 1300 ته رسېدلی دی د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان لا هم ترې تم دي او 1300 نور کسان د لیبیا د ختیځو په نورو برخو کې مړه شوي دي اوچاوي لیدي داسې اټکل کېږي چې د مړو شوو کسانو شمېر ورشي زکه په نور کسانو پسې د پلاتنی او شورین عملیات په پرلپسې ډول دوام لري خو د درنه خاروال ویلې دي چې په دې خار کې خای 40000 کسان مړی وي د 14 ورځې مخکې تر سختو ورختلو وروسته د سیلابونو له کبله د درنه خار پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون د ایران هغه اقدام غیر متناسب او بي سري وبل چې د دې ادارې د ګڼو تجربه کارو کارکونکو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړل د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي دغه اقدام د امریکا د متحده ایالاتونو فرانسې جرمني او برېټانیا د سیاسي ناوړه استفادې په ځواب کې شوی دی خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رایف الګروسی ویلي د ایران د اقدام به د خپلو چارو پر مخ بیول لپاره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پر ظرفیت ناوړه اغېز لري هغه الګروسی په یو اعلامیه کې ویلي ایران ورته د خپلې هغې پریکړې په باب اطلاع ورکړې ده چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ګڼو کارکونکو جوازونه یې لغوه کړي دي دغه کارکونکي د موجوده موافقې له مخې په ایران کې د اټومي فعالیتونو د تصدیق او څار لپاره ګمارل شوي وو د رایفل ګروسی په وینا د دې پریکړې له مخې د ایران لپاره د دې ادارې پادریو ګمارل شوو مجربو کارکونکي کې د یو مفتش کاري جواز لغوه شوی دی د نړۍ پیاوړو قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د لرکولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و او د اوکراین وای روسي نن سهار د مزایلو او ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین حمله کړې او تر ډیره د هودسی سیمې جنوبي برخې پنخې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې راپورون ورکړ شو چې پر مسکو او د روسي پر نورو برخو د اوکراین له خوا د پیلوټ الوتکو په ذریعہ حمله شوې دي اوکراین په روسي ورځو کې په اشغال شوی کریمیا سیمه او په تور سمندرګي کې د روسي د سمندري ځواکونو پر پوځي تاسیساتو یو لړ هوایي حمله کړې دي د جګړې لکر خولري په روسي کې دنه هم حمله یت شوې دي د مسکو خاروال ویلي تر پنځمبه د مسکو پر فضا لک تر لګ درې پیلوټ الوتکې نسکورې شوې دي د غراز د اوکرين پر بندري تاسیساتو بیا د روسي لخوا حمله دوام لري د اوکرين چارواکو نه پور کړی دی چې په جنوبي سیمه اوديسيا کې د دوی کرنیز تاسیسات د روسي په هوایي حمله کې پنخه شوې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې په خبرونه کې را سره دا ووري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندیښنه ښودلې ده. د شوې تر دا مهاله په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په کراچۍ کې څومره افغانان نیول شوي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتېرو لخوا د یو افغاني ماشومې د فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او یو ډول انسان تښتونه ده. دا چې دغه افغان انجلۍ څوک ده په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو، او دا به هم راسره واورئ چې یو شمېر افغانان د طالبانو د ځواکونو له چلند شکایت لري. چې په کومو سیمو کې او کومو ولایتونو کې خلک د طالب چارواکو د طالب ځواکونو له چلند شکایت لري په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته اوس مهال هم خلک په پاکستاني کالدارو راکړه ورکړه کوي، خو دا چې د پاکستاني ارزښت لیدل لري دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي دي په دې هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو ملتیا مغاړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزی تو اندېښنه ښودلې ده. د یادې شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ خار څخه دغه نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې روانې دي. ورزو په همدې تړاو زموږ همکار ته تاسو ستړي مشه په خیر راغلې، که تاسو په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په اړه وایست.
سلامونه پر دجان تاسو او ردونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا تایید کړې ده. د یادې شورا د اماړیکو رئیس عبدالبصیر نن ازادي راډیو ته ویل چې پولیس کور په کور تلاشي کوي، ګرځي او د افغانانو کورونه پلټي، د اسنادو غوښتنه کوي. د دې خبره وزیر ډیر نازک دی او د پاکستان لومړي وزیر دا کار خورا جدي نیولې او د افغانانو نیول جدي شوی دی. خو هغه دا ونویل چې په اسلام آباد کې څومره افغانان نیول شوي دي. ځینو کډوالو چې افغان کډوال چلته اوسیږي هغه هم خپل اندېښنې او تشویشونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي. ظاهر بهان په نوم یو افغان کډوال نن ازادي راډیو ته ویل د چې موږ سره خبرې کولې، دوی چې دا چې تاسو سره خبر کوم اوس مهال اسلام آباد کې د چته بختاور سیمه کې د پولیسو لخوا د نیولو عملیات روان دي. پولیس کور په کور ګرځي، له خلکو نه پوښتنه کوي، اسناد غواړي او د دا دایدا هم کړ چې دا کار پولیس د څو روپیو لپاره کوي. بل په لو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل اکسپانه یا په خواني ټوئیټر شبکه کې د زینو سرچینو په حواله د هم لیکلي چې د یک شنبه پورې اسلام آباد کې په سبزی منډي کې له 200 زیات افغانان چې په خپل کارونو بوخو د پولیسو لخوا نیول شوی دي. ورې دا شمیره په رسمي ډول نه ده تایید شوی. دغه نیولو او دغه عملیات هغه افغانان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې دا وایي ته ویزو موده پات رسیدلې ده. د پیکي عزیزي په نوم یو افغان کډوالې ازادي راډیو ته ویل چې نیول ډیر جدي شوی دي او دا وایي دا چې زه ویزنه لرم هر شی بډاریګم او زه غواړم چې ویزه تر لاسه کوم، خو ستونزه ده چې پیسې پر ډیره لګیږي. دا وایي چې ځنه پویګم ما سره وڅ کیږي. مخکې د اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټک شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې زیات افغانان چې اسناد نه لرل نیول شوی، او د اسلام آباد تر څنګ په نورو ښارونو کې هم د افغانانو نیولو لړۍ دوام لري. نجيبه هغه مرمن چې د کراچۍ په ښار کې پاکستان کراچۍ ښار کې اوسېږي، دا وایي چې زه د کډوالۍ د اسناو تر لاسه کولو لپاره دلته اوسېګم. هغه وایي پولیس هر ورځ راځي ګزمی کوي او دا وایي زه ویره لرم ځکه زما د ویزې موده ختمه شوې ده، او دا د اندېښنه هم لري چې خپل دا کورنۍ به د پولیسو لخوا ونیول شي یا به ته ریپورت شي یا به زندان ته ولېګل شي. دا راګیله هم کوي چې هیڅوک نشته زموږ غوړي یا زموږ ملاتړ وکړي. دا نیولې په داسې حال کې چې د پاکستان لومړي سرپرست وزیر انور الحق قاتل تیر ونه اعلان وکړ چې د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیستل چې قانوني ویزه نه لري او دغه ته جون کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ لومړي ځل کراچۍ له خار پیل شو. بلخوا پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځکا کړ د تیر جمعې پورې ازادي راډیو ته ویل چې په یو ونه کې 1515 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې سره هممهاله یو لایحه هم چې د جریمې لایحه په نوم ده په واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او هلته پاکستان کې د افغان کډوالو شورا هم دا تایید کړی دا وایي چې دا لایحه د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته د جریمې ټاکلو په هدف خپره شوې ده. د لایحه کې ویل شوی دی هغه کسان چې د ویزو د پای تر رسیدلو موده یې له 2 میاشتو څخه تر 3 میاشتو پورې وي په $250 جریمه راځي، او هغه چې تر 3 میاشتو پورې وي $200 جریمه پرې راځي، او د یو کال لپاره $400 جریمه کیږي. د دې لایحه په وروستۍ برخه کې دا هم شته چې د پاکستان له هوایي ډګرونو د وتلو پر مهال که څوک په خپل اسناد کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه لایحې په اړه او په حالت د افغان کډوالو د سره د قانوني اسناد هم لري او ځینی کډوال نیول کیږي، د دې په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خوله.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ همکارو چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا هغه اندېښنه او همدارنګه د افغانانو اندېښنې سره شریک کړي چې دوی په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې د پولیسو لویر چونه نیول شي په اندېښنه کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې پاتې کېږو. د یو شمېر برېچانوي دینی ملایانو حقو څرګندونه چې ویلي دي د طالبانو حکومت د لنډمهال لپاره سیکولر او لیبرال زده کړې بندې کړې دي. د افغانانو پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. دا دینی عالمان تیره میاشت افغانستان ته تللي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو سرپرستانو په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې او کتلې وو. تفصیل په دې راپور کې ورو.
Yes, it's a temporary suspension, not on education, temporary suspension on specific secular liberal education.
دا حمید محمود نومیږي. هغه برېټانوي ملایانو لړل دی چې تیر میاشت افغانستان ته ولاړل او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو او د عدلي وزارتونو د سرپرستانو په ګډون له بیلابیلو طالب چارواکو سره وکتل. حمید محمود د شنبه په ورځ د لندن په کوین ماری په هنتون کې یوې غونډې ته وویل طالب چارواکو د نجونو زده کړې په بشپړ ډول نه دي بند کړي، بلکې اواز یې د لنډ وخت لپاره په سیکولر او لیبرال زده کړو بندیز لګولې. د هغه د نظر په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لپاره خبرګون سره مخ شوی او په بیلابیلو الفاظو غندل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول ایکس باندې کې زیاتو افغانانو د هغه د ویډیو خبره کړې ورسره یې لیکلي. دا ډول څرګندونه د طالبانو د غیر مشروع کړنو توجیه کول دي. د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خوانی لومړی مرستيال امر الله صالح په خپل اکسپانه د برېټانیي ملایانو د څرګندونی په تیر کې د برېټانیایي جاسوسانو لکړونو سره تشبیه کړی او لیکلی دی. آیا د برېټانوي ملایان د پیربلند لډلې دی که په لندن کې د حقانی شبکې غړي؟ د پکتیا په خوانی والی محمد حلیم فدایی د حمید محمود څرګندونو ته خبرګون کې پر خپل اکسپانه لیکلی تاریخ نه دی، او د افغانستان په پوهنتونونو او لیسو کې د لوی دیزو لیبرال زده کړې نه وي. هغه زیاته کړي دا ډول درواغ هیڅ کله د اسلام اروپایي ټولنې او پټوله کې مسلمانانو ته ګټنه رسوي. د طالبانو داستان په درواغ ولاړ دی. د بشري حقوقو یو فعال اجمل خټک بیا په خپل اکسپانه د برېټانیي ملایانو دا ډول نظر د طالبانو د بشر ضد دریځ توجیه کول بللي. خغلی خټک لیکي د دې پر ځای چې طالبان د نجونو زده کړو ته د اجازه په ورکړه قانې شي، د دله خوله تش په نامه دینی عالمان چې ورستیو کې افغانستان ته سفر کړي د دوی د پالیسیو دفاع کوي. د ویلو د چتیر میاشت افغانستان ته د برېټانیي ملایانو له سفر وروسته د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی هم کابل ته تللی او له بیلابیلو طالب چارواکو سره یې په کتنو کې پر روښانه توګه غوښتنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیستل شي. کابل ته د برېټانیي ملایانو له سفر وروسته یو شمېر افغان خزینه فعالانو آنلاین یو لیک خپور کړ او له افغانانو یې غوښتل چې لاسلیک کړي. دا لیک چې پر چینج وی پاڼه خپور شوی او تر اوسه نږدې 1240 کسانو لاسلیک کړی دی. په کې لیکل شوی دغه برېټانیي عالمان چې ډیری هندیان، پاکستانیان او عربان دي هڅه کوي د طالبانو ظالمانه کړنې توجیه کړي. ورته وخت کې د خصو د حقوقو فعال او خبريالا شیرینه محمدي وای د افغان جون او خصو هر ډول زده کړه مانه شوی او د بندیدو د لامل پاړی دا ډول څرګندونی د افغان جون او خصو نه یوازې د چستازیتوب نه کوي بلکې د منولو نه دي.
افغان میرمنو په وړاندې هر ډول زده کړه کاغه تعلیم هغه ک مکتب دی کاغه پونتون دی او هغه ک کورسونه دی انګلیسي زده کړه هر ډول زده کړه پر افغان میرمنو باندې بندیدي. افغانستان د تیر دوه کالو رئیس همدې سرنويش تر مخامخ چې د افغان میرمنو په وړاندې تعلیم د اول د مکاتب او د خورسه پونتونونه سو د پرله پسې توګه د پرله پسې پرمانونو پر اساس د افغان میرمنو وظیفې دي چې پر کور نه ناسې دی وغوې تر ډول ډول رواني مشکلات پیدا سوي دي.
د خوځو د حقونو بل فعال مرزي حفیظ بیاوي د بریټانوي ملایانو دا ډول څرګندونې د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو رواني غیر مشروع کړنې نشي پټولای.
اسلامي نړۍ یا اسلامي هیوادونه دا مسله څه موده مخکې درک را ویلې د افغانستان کې څه وضعیت ده او خځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو د رامنځته کېدو وروسته څومره حکومتونه د خځو پر وړاندې صادر شوي دي او په کومو برخو کې د دوی مخه نیول شوې ده.
د بریټانیا د دینی عالمانو داسې مال د افغانانو لخوا د طالبانو د کړنو په توجیه کولو تورنېږي چې له دې وړاندې د بریټانیا په پارلمان کې د واکمن محافظه کار ګوند یو جګ پوری غړي توبیاس ایلوډ افغانستان ته سفر وروسته په یو ویډیو کې له طالبانو سره د سیاسي تعامل غوښتنه کړې خو پر هغه د خلکو د انتقادونو له کبله د زیات فشار راتلو وروسته هغه د ویډیو لري او خپل قضاوات ناسم وویل.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریټانیا یو شمېر دینی عالمان چې تیرې میاشت افغانستان ته راغلي ویلي و چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیزونه دوامداره دایمي نه دي او احتمال شته ده چې په نږدې کې لرې شي چې د افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو. بل پلو بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د یو امریکایي سرتیر لخوا د یوې افغاني ماشومې د فرزندې ستل پریکړه لا نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تختونه ده او باید لغوه شي. تفصیل سنکا کرنو.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداري ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تختونه ګڼل کیږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشاره سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداري ورکړی چې کله څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوی چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولای شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کېدای شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتینې وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 15 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یوه پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و ماشومه د امریکا په یو پوځي روغتون کې ولیده او هوټ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوزي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری جاشوا مس او میرمنې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندۍ اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان اسلام امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولای شي ماشومان په فرزندۍ واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغه امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندۍ اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ خو دغه سند هیڅکله ونه لیکل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2018 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې د شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې د همراغلي چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانې کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیت نه وه او محکمه د متحده ایالاتو د سمندري سرتیری قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلیې وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مس کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مس له کورنۍ سره پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هوا نړیواله موضوع راخلو. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون نن یک شنبه روسیې ته خپل شپږ ورځنی سفر بشپړ او بیرته په خپل زرغوال اورګاډي کې شمالي کوریا ته روان شو. تفصیل په دې راپور کې.
په هغه ویډیو کې چې د روسیې ریا خبری اژانس نن خبره کړې، د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې د سفر له بشپړولو وروسته د لری ختیځ په ارتیوم کې د خپل زغرول ریلګاډي خواته د تک په حال کې شکاري او د خدای پمنی په ډول خپل لاس خوځوي. ارتیوم د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه د روسیې د خازان تمزي په 245 کیلومتري کې پروت دی. د شمالي کوریا رهبر له خپل هیواد بهر لږ سفرونه کوي او روسیې ته دغه شپږ ورځنی سفر د پیوستون او همکارۍ نوې پړاو ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدان یې د دوو ګاونډیو هیوادونو روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د پوځي همکاریو زیاتېدو ته اندېښمن دي. هغه هم داسې وخت چې پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم دوام لري او د شمالي کوریا کمونست پلوه او منځوي سوي دولت د میزایلو او اټومي وسلو ازمایل زیات کړي دي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو وی د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ همکاري پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونو سرغړونه ده. د جنوبی کوریا رهبر یون سوک یول اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ پوځي شراکت غیر قانوني او غیر عادلانه دی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په وړاندې نور هم سره متحده او جدي وي. د جنوبی کوریا رهبر زیاته کړې چې د دوشنبه په ورځ نیویارک ته روان دي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې برخه واخلي. د روچرز خبري اژانس پر اساس روسیې هڅه کړې چې د شمالي کوریا د رهبر د سفر په عامه بیا بیا یاد کړي او له شمالي کوریا سره د پوځي همکاریو لړلید هم بیان کړی دی. شمالي کوریا هغه هیواد دی چې په 1948 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ ایجاد شو. کیم جونګ اون د شنبه په ورځ د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل او شویګو هغه ته د روسیې اټومي او د ستراتیژیکو بمونو غورځونکو الوتکې میزایل او نورې جنگي کښتۍ وښودې. د روسیې دفاع وزیر د خپل هیواد رسنوي ته ویلي مسکو له شمالي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو په باب په بحث بوخت دی. روانه میاشت د شمالي کوریا لومړنی اوپتل چې تاکتیکي اټومي حمله کولای شي عملیاتي چارې پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغانان د طالب ځواکونو له تاریخ چلند شکایت لري او دا کوي چې ان وهل کیږي. تفصیل سنا کا کړنو.
ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوی او ځوانانو د ژړه او سکرویو غږ دی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې اورنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي.
منظم استاد سمیت مشکل نه چپاناس موکساس کاسي طرف طرف شور نه مخره
موخ په منظم ډول ولاړو، هیڅ تونځ نه و. چپنه می اغوستي و، ماسک و، هیڅوک نه خوري. هغه یو په یو د خزو په لور راغی او موکې دی خوا ها خوا کا شکړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه م کاروي. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه دی وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
نو کندز ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې طالب ځواکونو د ګرید نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
شکایت درم از امارت اسلامي کې تا جلوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم باید داسې قضوی او ستونزو مخه ونیسي. 15 پزې وړاندې د روانې میاشتې په 11مه نیټه په لار روانوم. ګیره مې نه درلوده. طالبان سما مخې ته راغله او لزنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتل مې لاس یې لرې کړم. 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جلوی انتو نیروهای خودشان را بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د وسوان د وهلو ټاکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې د غسوان دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کراوالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټاکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي کې د اسلام که او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دی چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټاکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ویردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغانانو د طالبانو له تریخ چلند شکایت کړی و. بل پلو په غزنی کې سوداګر او ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې هر ورځ د پاکستانی کالداري تر زخت خرابېدو له امله سوداګر ولسی وګړو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوړي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا د هغه ویډیو ژغ دی چې په دا وروستیو کې پخواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کېږي چې پاکستانی کلداری جارو کوي او له بې ارزۍ څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا وروستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بې ارزښته سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورانډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا 150 کالو څخه د افغانۍ تر څنګ د پاکستانی کلداري چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت یې حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي، خو لا هم بریالي سوي نه دي. دا غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت د خرابېدو له امله سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلداري چلاو بند نسي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دکان لري.
زه یو پوښتنه لرم له هغو کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري، ولې راکړه ورکړه په افغانۍ نه کیږي؟ د افغانۍ ارزښت څه شی شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولې تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولې کلدار کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
افغانستان است یا پاکستان است؟
علي محمد زیاتوي کدا افغانستان نو بیا ولی په افغاني سوداګري نه کیږي هر ورستاوان هر ورځ زړشنی او پریشانی تیرو دا سی ورځ بنوي چې موږ په دکان کې زیان نه وکړای
مردم zarar میکنه هر ورځ متضرر میشه
نور رحمان امید هم په غزنی شهر کې دکان لري د افغانستان کې د کلدارې د چلاو بندیدل غوره او د افغانانو په ګټه بولی
زما خپل شخصي نظر دا دی د کلدارې پړه چې کلدار په افغانستان کې بند شي د زموږ د افغانانو په ګټه یې ځکه چې کلدار کله پورته دی ګله کارته نو تجارانو ته د ډېر سخت زیان پکې رسیږي او ځکه خپل واحد افغاني واحد غو زموږ استفاده کوي خپل رسمي واحد هم دی دا به زموږ فائدہ او زموږ په ګټه وي